आज व्यू 360 में वर्डप्रेस फ्रीडम डे, सहाफियों की जिंदगियां मुश्किल क्यों होती जा रही हैं, और पाकिस्तानी सहाफत बहरान का शिकार क्यों है, और पाकिस्तानी सहाफी मुल्क से बाहर भी गैर महफूज क्यों है, जानेंगे आज के शो में।
जब लोग ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर सहाफी अच्छी तरह से आजाद रह सकते हैं तो ऐसा नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूँ असदुल्लाह खालिद। आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन है। अक्वामे मुत्तहिदा ने तकरीबन 30 साल पहले 3 मई को आज़ाद मीडिया की अहमियत के बारे में आगही पैदा करने, मालूमात को आज़ादाना तौर पर शेयर करने और हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराने के हवाले से आलमी यौम आज़ादी सहाफत मनाने का ऐलान किया था। इस दिन दुनिया भर में सहाफत पर कदगनों और सहाफियों को दरपेश मुश्किलात के खिलाफ मुनज्जम आवाज उठाई जाती है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में सहाफियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 50% इजाफा हुआ। साल 2022 में दुनिया भर में 67 सहाफी और मीडिया वर्कर्स हलाक हुए, जबकि तकरीबन 570 इस वक्त कैद में हैं। इसके अलावा बहुत से सहाफी मुसलसल धमकियों का सामना कर रहे हैं। खवातीन सहाफियों को खासतौर पर ऑनलाइन ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान में फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान सहाफियों, मीडिया प्रोफेशनल्स और नेटवर्क्स के खिलाफ धमकियों और हमलों के कम अज कम 140 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब ने इस रिपोर्ट पर वीओए के सवाल के जवाब में कहा कि यह तासुर बेबुनियाद है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद सहाफियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और हमलों में इजाफा हुआ है। दूसरी अहम बात यह कि क्या सहाफी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी पूरी कर रहे हैं और कितने गैर जानिबदार हैं, इस हवाले से भी सवाल उठाए जाते हैं। इस सब पर तज्जिया शामिल करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले अगर हम खत्ते पर नजर डालें तो दुनिया भर में सहाफती आज़ादियों पर नजर रखने वाले इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक दुनिया के 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान में खत्ते के बेशतर मुल्कों के मुकाबले में सहाफती आज़ादियां कदरे बेहतर हैं। श्रीलंका 135वें नंबर पर खत्ते में सबसे बेहतर रैंकिंग वाला मुल्क है, जिसके बाद पाकिस्तान 150वें नंबर पर, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और चीन से ऊपर है। चीन 179वें नंबर पर है खत्ते में सबसे नीचे। पाकिस्तान की रैंकिंग गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 7 दर्जे बेहतर हुई है। दुनिया भर में हर 10 में से 7 ममालिक में आज़ादी इजहार के हवाले से हालात अच्छे नहीं हैं। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क में सहाफती आज़ादियां दुनिया भर में सरे फहरिस्त हैं, लेकिन वियतनाम, चीन और शुमाली कोरिया में सूरत हाल बदतरीन रही। दुनिया के 3 बड़े ममालिक ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और मलाशिया में आज़ादी सहाफत की सूरत हाल बेहतर हुई है। आज़ादी सहाफत के हवाले से पाकिस्तान की रैंकिंग तो कुछ बेहतर हुई है, लेकिन वहाँ सहाफियों की मुश्किलात में आए दिन इजाफा देखने में आ रहा है। इसीलिए बाद सहाफियों ने पेशावराना सरगर्मियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रुख कर लिया है, जिसके जरिए ऐसी मालूमात जो वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर मुख्तलिफ पाबंदियों और दबाव की वजह से नहीं दिखा सकते थे, या ऐसे मौजूदात जिन पर वो बात नहीं कर सकते थे, अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कदरे आज़ादी से इस सब के बारे में बात कर रहे हैं।
बतुल राजपूत गुज़िश्ता 13 साल से सहाफत के पेशे से वाबस्ता हैं। उनके मुताबिक अपने सहाफती सफर के दौरान मुख्तलिफ नौयत की पाबंदियों, सेंसरशिप, दबाव और धमकियों के बायस वो कई सहाफती इदारे बदलने पर मजबूर हुईं। आखिरकार उन्होंने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया।
एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था और वो इंटरव्यू लाइनअप करने में भी मुझे 2 माह लगे थे, और वो एक ऐसा इंटरव्यू था जो उससे 6-7 साल पहले तक किसी ने नहीं किया था, और वो इंटरव्यू उन सियासी हालात में होने वाला पहला इंटरव्यू था। लेकिन जब उस इंटरव्यू के एयर होने का टाइम आया और जब मैं अपनी स्टोरी फाइल करी थी, तो उन्होंने कहा कि हम पे प्रेशर है, हम इसको एयर नहीं कर सकते। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी था, और मेरी करियर का वो वक्त था जब मुझे लिटरली गुस्सा आया था। तो उस वक्त यूट्यूब वॉज द ओनली सोर्स जिसने मेरा वो काम उसी तरह दिखाया जो जैसे मैंने किया था।
सहाफियों के हकूक के लिए काम करने वाली बैन अक्वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक पाकिस्तान सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक ममालिक में से एक है। दल हुकूमत इस्लामाबाद, जो कि दूसरे शहरों के मुकाबले में ज्यादा महफूज तसव्वुर किया जाता है, वहाँ भी सहाफी महफूज नहीं, और सहाफियों को जान से मारने और उन पर तशद्दुद करने के कई वाकयात सामने आए हैं। ताहम अक्सर वाकयात की तहकीकात में या तो कोई पेशरफ नहीं हुई या उनकी सिरे से तहकीकात ही शुरू नहीं हुई।
پاکستان میں صحافت اتنی چیلنجنگ ہو رہی ہے کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہم ایک سیمینار میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سجیسٹ کروں گا کہ کوئی جرنلزم میں آئے, اتنی چیلنجنگ ہو گئی ہے کہ ایک شخص جو خود 40 سال سے جرنلزم کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب سجیسٹ نہیں کروں گا کسی کو کہ وہ جرنلزم میں آئے, کہ اگر آپ کو مرنے کا شوق ہے تو آپ جرنلزم میں آ جائیں.
فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک کا کہنا ہے کہ رواں سال پاکستان میں صحافیوں پر تشدد, ہلاکت, ہراساں کرنے اور دھمکیوں کے واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ان کے مطابق پاکستانی حکومت کو آزادی صحافت کو ایک مکمل فریم ورک کے ساتھ دیکھنا ہوگا.
اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کی جو فریم ورک ہے وہ آزاد صحافت میں یقین نہیں رکھنے والی ہے. وہ ایسی میڈیا چاہتے ہیں جو ان کا ایک رخ بتا سکے اور دوسرا رخ نہ بتا سکے, جس کو ہم پبلک ریلیشن کہتے ہیں. سو جو صحافی انویسٹیگیٹو صحافت کرنا چاہتا ہے, تحقیقاتی صحافت کرنا چاہتا ہے, جو آزاد صحافت کرنا چاہتا ہے, جو ایک دوسرے رخ کو بھی دیکھنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہے صحافت پاکستان میں. اور یہ قسم کا جان لیوا پیشہ بن گیا ہے پاکستان جیسے ملک میں.
جنوری کے مہینے میں ایف آئی اے نے صحافی شاہد اسلم کو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق معلومات سامنے لانے کے الزام میں گرفتار کیا. چند روز بعد وہ ضمانت پر رہا تو ہو گئے ہیں, لیکن مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. دیگر صحافیوں کے برعکس شاہد اسلم مین اسٹریم میڈیا پلیٹ فارمز پر رہنے پر مزید ہیں.
اس سارے واقعے کے بعد مجھے بھی بہت سے آپشن تھے کہ آپ چھوڑ کے تو چلے جاؤ, اپنی سیکیورٹی دیکھو, اپنی بیوی بچوں کا دیکھو, چھوڑ دو پروفیشن, آپ کہیں کسی اور ملک ادھر ادھر ہو جاؤ. میں تو آپ کے سامنے ادھر بیٹھا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. اور پرنٹ یا الیکٹرانک یا مین اسٹریم کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اس بنیادی وجہ یہ ہے, میں اسے پسند بھی کرتا ہوں بنیادی طور پہ, کیونکہ یہ ایک ذمہ دارانہ جو ہے میڈیم ہے. وہاں پہ سب ایڈیٹر ہے, ایڈیٹر ہے, پھر اوپر مالک ہے. سو ان چیک اینڈ بیلنسز سے جب ہو کے ایک خبر جاتی ہے تو اس میں پھر غلطی کے, ایرر کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں. دیٹ از وائی آئی لائک دی مین اسٹریم میڈیا.
بتول راجپوت کے مطابق وہ ڈیجیٹل میڈیا کو مین اسٹریم میڈیا سے راہ فرار نہیں سمجھتی, اور اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے انہوں نے میڈیا کے ایک اور پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیا ہے. ان کے مطابق ایسی تمام خبریں اور معلومات جو کوئی صحافی مین اسٹریم میڈیا پر نہیں دکھا سکتا, ان پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام تک پہنچا سکتا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ریاستی دباؤ اور پرتشدد حملوں کے بعد کئی پاکستانی صحافی اپنی جان بچانے کے لیے بیرون ممالک پناہ لیتے رہے ہیں. گزشتہ چند سالوں میں اس رجحان میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. ان صحافیوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے. طٰہٰ صدیقی ہوں یا احمد نورانی یا پھر بدقسمت ارشد شریف اور ساجد حسین, جو کہ ملک سے فرار ہونے کے باوجود اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, لیکن پاکستان سے فرار اختیار کرنے والے کئی صحافی بیرون ملک بھی خطرات کا شکار ہیں. کینیا میں ہلاک کیے جانے والے پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل پر ہونے والی تحقیقات کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن ایک عمومی رائے یہ ہے کہ اس کیس میں پیش رفت انتہائی سست اور کینیا کی حکومت اس بارے میں پسو پیش سے کام لے رہی ہے. ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیقی نے وی او اے کی رم عباسی کو بتایا کہ ارشد کو ملک چھوڑنے سے پہلے کن خطرات کا سامنا تھا.
ارشد کو مسلسل دھمکیاں, فون میسیجز چیز کرنا, اور پھر یہ کہا گیا پاکستان میں کہ اگر تم نے کرپشن کی سٹوریز نہ کرنا بند کی تو تمہارے سر میں گولی ماری جائے گی. اور وہی ہوا کہ جو دھمکی پاکستان میں دی گئی تھی وہ پھر کینیا میں پوری کی گئی. تو ہراسانی کا وہ شکار رہے رجیم چینج کے بعد سے, نئی حکومت کے آنے کے بعد سے ان پہ 16 مقدمات ہوئے. ہمارے گھر کی نگرانی کی جاتی تھی, پرائیویٹ نمبر سے کالز کی جاتی تھیں, اور مسلسل چیس کرنا, تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے.
پیرس میں قائم صحافیوں کی آزادی کے لیے کام کرنے والے ادارے رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ڈینیل باسٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں سے بیرون ملک مقیم پاکستانی صحافیوں کے لیے خطرات میں اضافہ ہوا ہے, اور بعض اوقات یہ دھمکیوں سے آگے کی بات ہوتی ہے.
ہمارے پاس فوج کے کچھ حصے اور خفیہ اداروں کے صحافیوں کا پیچھا کرنے کے اس رجحان کے بارے میں کچھ ثبوت ہیں. سب سے زیادہ تشویشناک معاملہ ارشد شریف کا ہے. یہ پاکستان کے اندر پوری صحافتی برادری کے لیے ایک دھچکا ہے, چاہے وہ کسی بھی میڈیا سے وابستہ ہوں, اور آزادی صحافت کے ادارے کے طور پر یہ ہمارے لیے بھی واقعی تشویشناک ہے. جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر صحافی اچھی طرح سے آزاد رہ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں ان پر یا تو براہ راست دباؤ ڈالا جاتا ہے یا پیچھے رہ جانے والے ان کے خاندان کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے.
This is a newspaper where I have invested my entire youth. It was one of the first paper to provide an alternative platform to Kashmiri people for news. And if something happens to this paper, the responsibility falls upon my shoulder.
Fahad Shah, the editor of a news portal called the Kashmir Wala, has been arrested for sharing quote-unquote anti-national content on social
Fahad
media.
Fahad is arrested for the same vision that we shared. It's strictly about press freedom in Kashmir. Try to save free press.
When people will look back at the history, no matter what we face, the history will remember us very kindly.
Getting arrested is not a thing that any of us have not thought. But then the question comes down to this, that if we don't do this, then what do we do?
پاکستان کے کچھ بڑے الیکٹرانک میڈیا ہاؤسز پر مخصوص سیاسی پارٹیوں کا حمایتی ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستانی صحافت اب مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت یا مخالفت کرنے کی وجہ سے منقسم دکھائی دیتی ہے. اس پولرائزیشن کا پریس فریڈم پر کیا اثر پڑ رہا ہے، سمن خان کی رپورٹ میں جانتے ہیں.
حالیہ دنوں میں جو پولرائزیشن پولیٹکس کے اندر ہوئی ہے، وہی پولرائزیشن میڈیا کے اندر بھی ہوئی ہے. ایک آرگنائزیشن اٹھتی ہے، وہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے نا وہ لائن آف ایکشن بیان کرتی ہے، دوسری اٹھتی ہے وہ دوسری کا بیان کرتی ہے. اس پولرائزیشن کے دوران جو فیلڈ کا صحافی ہے وہ پستا ہے.
جی ہم سمان پار کے بعد موجود ہیں آج عمران.
فیلڈ میں کام کرنے والے چند صحافیوں کے مطابق اگر ان کا تعلق کسی ایسے میڈیا ہاؤس سے ہے جس کا جھکاؤ کسی مخصوص سیاسی پارٹی کی جانب ہے، تو ایسی صورت میں انہیں نہ صرف اپنا آفس کارڈ اور مائک گاڑی میں رکھ کر جانا پڑتا ہے، بلکہ موجودہ صورتحال میں تو بہت سے چینلز نے اپنی ڈی ایس این جیز یعنی لائیو سورس گاڑیوں پر سے چینلز کی پہچان کے اسٹیکرز تک ہٹا دیے ہیں. انیس سو ترانوے سے پاکستان کے انگریزی اخبارات اور نیوز چینلز کی ایڈیٹوریل ٹیمز کا حصہ رہنے والے احمد ولید کے مطابق نوے کی دہائی میں بعض اخبارات کا جھکاؤ مذہبی جماعتوں جبکہ کچھ کا لبرل پارٹیز کی طرف رہا ہے، لیکن موجودہ تقسیم میں صحافت کے بنیادی اصول خطرے میں ہیں.
ریٹنگ اسی کو ملے گی جو ایک سائڈ پہ کھڑا ہوگا، اگر وہ آپ بیچ میں کھڑے ہیں تو پھر آپ کو ریٹنگ نہیں ملے گی. یہ ایک پرابلم آئی ہے چینلز کے لیے بھی اور صحافیوں کے لیے بھی. تو اس لیے بہت سارے جرنلسٹ تھے اپورچونسٹک ہو کے انہوں نے اس پارٹی کے ساتھ مل کے یا ان کی سپورٹ میں انہوں نے اپنے وی لاگس کیے یا کمنٹریز کیں، تو جس سے ان کو خاصے ویوز ملے، انہوں نے پیسہ بھی کمایا کافی.
احمد ولید موجودہ صورتحال کو پاکستان میں صحافتی آزادی کی راہ میں رکاوٹ تصور کرتے ہیں.
جس کی جب حکومت آتی ہے تو جو ان کے رائیول جرنلسٹ ہوں گے یا وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے خلاف تھے، تو ان کو ٹی وی چینلوں سے ہٹوا دیا کیونکہ کرٹیسزم برداشت نہیں ہوا. اگر آپ صحافیوں کے اوپر اتنا دباؤ ڈال لیں، ان کی جابز خطرے میں ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پریس فریڈم جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ نے دیکھا کہ معاشی حالات جو ہیں اتنے خراب ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ اس کی جاب نہیں رہے گی تو پھر وہ تھوڑا بہت اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے فار دی ٹائم بھی.
یہ خبر اس پہ یہ ہے، ہم وہ کامنٹس بھی پڑھ دیتے ہیں.
مگر صحافی محمل سرفراز سمجھتی ہیں کہ صحافی کا کام غیر جانبدارانہ خبر عوام تک پہنچانا ہے، اور یہ کام وہ آج بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ صحافتی اداروں اور صحافیوں میں تقسیم صرف ایک پروپوگنڈا ہے.
ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ چلا وہ پاپولسٹ لیڈرز کا، اور جب وہ پاپولسٹ لیڈرز آتے ہیں تو وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایدھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، یعنی کہ وہ میڈیا کو بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ جو بات ہم نے کر دی وہ حق اور سچ ہے، اور جو دوسرے بات کر رہے ہیں یا اگر آپ ہمیں سوال کریں گے تو پھر آپ یا بکاؤ ہیں یا آپ ہمارے اگینسٹ ہیں. اور جی پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے.
ان صحافیوں کے مطابق اب بھی بہت سے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے صحافتی اقدار اور اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہی وہ کرن ہے جو امید دلاتی ہے کہ پاکستان میں صحافت جلد ہی اپنے اصل مقصد کی طرف واپس لوٹے گی اور سیاسی جماعتوں کی کٹ پتلی بننے کی بجائے عوام کی آواز بنے گی. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں مین سٹریم میڈیا کسی نہ کسی طرح ریاستی دباؤ اور پابندیوں کا شکار نظر آیا ہے، لیکن کیا مقامی زبانوں میں ہونے والی صحافت اس دباؤ سے آزاد ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی سترہ ڈار نے اپنی رپورٹ میں۔
مارشل آرٹ کے دور میں پالیسی کلیئر تھی، پکچر کلیئر تھی، اب جو ہے پریشرز، پہلے تھریٹ دیتے تھے، ابھی جیسے دور ترقی کر رہا ہے، جدید دور آ رہا ہے، تو ٹیکس بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔
وحید راجپر 17 برس سے سندھی زبان میں صحافت کر رہے ہیں۔ کاروکاری ہو یا وڈیروں کی جانب سے غریب ہاریوں پر کیا جانے والا ظلم، سیاسی یا سماجی مسائل ہوں یا کالا باغ ڈیم کا تنازعہ، سندھی میڈیا ہمیشہ بے لاگ اور بے خوف صحافت کا علمبردار رہا ہے۔ لیکن وحید راجپر کے مطابق گزشتہ کچھ برسوں میں صحافیوں کے قتل اور بڑھتی پابندیوں کا اثر سندھی زبان کے صحافیوں اور ان کے کام پر بھی ہوا ہے۔
ہمارا رپورٹر جو ابھی عزیز میمون ہے، ان کے ورثا نے ایک حکمران جماعت پہ جو ہے الزامات لگائے، وہ اسلام آباد پریس کلب گیا، وہاں پہ احتجاج کیا، ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو یہ جو ہے ان پہ الزام آئے گا۔ اجے کمار جو ہیں اس پہ حکمران جماعت پہ الزامات تھے، انہوں نے واٹس ایپ پہ جو تھریڈ آئے تھے وہ ورثا کو دکھا، اس نمبر سے مجھے تھریڈ آئے، جیسے نیشنل میڈیا پہ پریشر ہیں۔ پہلے ہم زیادہ جو اہم ایشوز پہ رپورٹنگ کرتے تھے، لیکن ابھی پالیسی ہے کہ اس پہ مقدس جو ادارے ہیں اس پہ بات نہیں کر سکتے۔
پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ گزشتہ 4 برسوں میں 42 صحافی مارے گئے، جن میں سے 11 کا تعلق صوبہ سندھ جبکہ 3 کا بلوچستان سے تھا۔ کئی صحافیوں کو اغوا اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔
جو صحافی مارے گئے ان کے کسی بھی قتل کی تحقیقات نہیں ہوئی، صحیح معنوں میں ہوئی، جو مقدمات عدالتوں میں پہنچے بھی ادھر بھی صحیح معنوں میں انصاف نہیں ہوا یا تحقیق نہیں ہوئی، اور بہت سے صحافی ان دا لائن آف ڈیوٹی مارے گئے ہیں، زیادہ تر صحافی۔ تو امپیونٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر۔ تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو صحافت جو ہے ہمیں بہت آزاد نظر نہیں آتی۔
محمد اقبال بلوچ بلوچی زبان کے صحافی ہیں۔ ان کے مطابق بلوچستان میں کام کرنے والے صحافیوں کو ریاست کے ساتھ سرداروں اور شدت پسند تنظیموں سے بھی دباؤ کا سامنا رہتا ہے،
کیونکہ اگر بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر کافی ایسی تنظیمیں ہیں جو پروسکرائب تنظیمیں ہیں، ان سے بھی جو ہے تھریٹ کا سامنا ہے لوگوں کو وہاں پر۔ کہتے ہیں انگریزی میں ٹریڈ اے فائن لائن، تو ان کو جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، وہ کھل کے جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جانوں کو جو ہے نا تھریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان پہ دباؤ تو ڈال نہیں سکتے کہ جی ہمیں جو ہے نیوز چاہیے، کیونکہ ہمیں ان کا بھی جو ہے فکر ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کافی جو ہیں صحافی وہ سیلف سینسرشپ کی طرف جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے۔
مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ریاستی پالیسی صحافتی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جس کا مقصد اکثر و بیشتر پابندیاں عائد کرنے کی صورت میں نظر آتا ہے۔
اس وقت جنہوں نے بھی آرٹیکل 19 بنایا تھا، انہیں شاید اس وقت یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ آرٹیکل 19 جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ پہ تنقید نہیں کر سکتے، تو وہ ان کے پروفیشنل ایشوز کے اوپر حوالے سے ہو سکتا ہے، کہ جو ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کی پروفیشنل جو ذمہ داریاں ہیں، جوڈیشری کی جو لیگل ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اگر وہی عدلیہ نظریہ ضرورت کے تحت کسی عامر کو جو ہے وہ قانونی کہے گی، آئینی کہے گی، تو اس پر تنقید جائز ہے، ان کے فیصلوں پر تنقید جائز ہے۔ اسی طرح فوج، جب سیاسی فوج اپنا سیاسی کردار ادا کرے گی جو کہ اس کے حلف کے بھی خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے، تو اس پر تنقید جائز ہونی چاہیے۔
پے در پے پابندیوں کے باعث کئی صحافی اس شعبے کو خیر باد کہہ گئے، لیکن اب بھی کچھ ایسے صحافی ہیں جو ہر چیلنجز کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔
یہ مشکل حالات جو ہیں مارشاء اللہ کے دور میں بھی آئے، ضیاء الحق کی مارشاء اللہ ہو، اس سے آگے جائیں ایوب خان کی، ٹھیک ہے، مشرف دور میں ایمرجنسی نافذ ہوئی، لیکن کرائسس سے ہم نکلتے آئے، یہ عارضی کرائسس ہے۔
صحافت عوام کو حقائق سے روشناس کرانے اور شعور دینے کا نام ہے، ریاستی جبر ہو یا سخت قوانین۔ پاکستان میں کام کرنے والے صحافی اب بھی پر امید ہیں کہ آنے والے وقت میں صحافت کسی بھی قطغن سے آزاد ضرور ہوگی۔ یہ ایک ایسی جد و جہد ہے جو ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اسی طرح ادا کرتے رہیں گے جیسے ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اظہار رائے کی آزادی میں آئے روز کی مشکلات کی وجہ سے کئی صحافی ایسی معلومات جس کے بارے میں انہیں خدشہ ہے کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں، احتیاط برتتے ہوئے خود ہی حذف کر دیتے ہیں. اسے سیلف سینسرشپ کہا جاتا ہے. یہ ہے کیا اور یہ جرنلزم کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے؟ بتا رہی ہیں سبا شاہ خان.
سیلف سینسرشپ کیا ہے؟ سیلف سینسرشپ ایک ایسا رجحان ہے جس میں صحافی یا میڈیا آؤٹ لیٹس رضاکارانہ طور پر حکومت، سیاسی گروہوں یا دیگر طاقتور اداروں کی طرف سے انتقامی کارروائی کے خوف سے بعض موضوعات پر رپورٹنگ یا مخصوص خیالات کا اظہار کرنے سے گریز کرتے ہیں. سیلف سینسرشپ کی یہ تعریف سول لبرٹیز یونین برائے یورپ کے لبرٹیز جریدے میں ملتی ہے. لبرٹیز میں شائع ہونے والی رپورٹ ہی کے مطابق سیلف سینسرشپ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو عام طور پر ایسے حالات کا حوالہ دیا جاتا ہے جہاں کوئی شخص کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن خوف یا دباؤ سے کسی خاص موضوع پر اپنی معلومات یا خیالات لوگوں تک پہنچانے سے گریز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. صحافت کی آزادی کی علمبردار تنظیموں کے مطابق کسی حکومت، سیاسی جماعت، کارپوریشن، تنظیم یا کسی ادارے کے صحافیوں کو پریشرائز کرنے کے انتہائی حربوں میں صحافیوں کو اٹھا لے جانا یا مروا دینا شامل ہے. ماہرین کے مطابق اس سے حکومتیں اس کے ذریعے یہ بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے قابل ہوتی ہیں کہ عوام تک کون سی معلومات، کہانی کا کون سا ورژن پہنچے. اور خود کو سینسر کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت کو تمام میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی اور پھر دنیا کے سامنے حکومت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان کا میڈیا آزاد ہے. یوں حکومت دوست میڈیا اور سیلف سینسرشپ جیسے ٹولز کا استعمال کر کے حکومتیں بدعنوانی کے سکینڈلز کو خبروں سے دور رکھ سکتی ہیں. ملک چاہے کوئی بھی ہو، سیلف سینسرشپ کا سب سے بڑا نقصان لبرٹیز میں شائع رپورٹ کے مطابق عوام کو ہوتا ہے کیونکہ ایسے ماحول میں جو خبریں لوگوں تک پہنچتی ہیں وہ دراصل مسخ شدہ ہوتی ہیں اور یہ جمہوریت کے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے کیونکہ جب سچ کو دبایا جاتا ہے تو جھوٹ تقویت پکڑتا ہے.
سیلف سینسرشپ کے بارے میں سبا نے دو پاکستانی صحافیوں سے بھی بات کی. شو کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں.
اگر آپ سچ دکھائیں گے نہیں، سچ کا سامنا نہیں کریں گے، آپ آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھیں گے تو آپ اپنے آئینے چہرے کی جو کو بہتر نہیں کر پائے گا، آپ اس کو صحیح طریقے سے سلیقے سے سنوار نہیں سکیں گے. تو یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ صحیح لوگوں کو پریزنٹ نہیں کرنے دیں گے حقائق کو تو آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کیسے کریں گے، آپ اپنے معاشرے کو ٹھیک کیسے کریں گے، آپ اپنی ریاست کو ٹھیک کیسے کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی پسند کا سچ جو ہے وہ اپنے لیے لے لوں کہ آج چونکہ جو ہے وہ بہت حکومت مسنگ پرسنز کے کیس کے خلاف ہے تو میں اس پہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کا کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا چھوڑ دوں. یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی کا سچ جو ہے وہ اپنی مرضی کی ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ بولا جائے. سچ کو پابستہ حالات نہیں بنایا جا سکتا.
اب نیا فارم آف سیلف سینسرشپ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بڑی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ پاکستان کے. آپ ان پہ تنقید کریں تو ان کی ٹرول بریگیڈز آ کے آپ کو ایسا حملہ کرتی ہیں، آپ کی جیسے کہتے ہیں نا بقول شخص ماں بہن کرتے ہیں تو وہ آپ اسے بھی گھبراتے ہیں. اب میں یقین جانیے کہ پہلے تو وہ آرمی، آئی ایس آئی اور عدلیہ اور یہ اور وہ چین، اب میں اپنے آپ کو سیلف سینسر کرتا ہوں کہ مجھے جو اس کے بعد ایک میری مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے کہ اگر میں ایک کسی سیاسی گروپ یا کسی کوئی سیاسی لیڈر کے بارے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی ٹرول بریگیڈز جو ہیں جو کہ جتھوں کے جتھوں پر آ کے آپ کو اٹیک کرتے ہیں، میں اس سے بھی اب کتراتا ہوں اور گھبراتا ہوں. میں آنیسٹلی کنفیس کر رہا ہوں.
آزادی صحافت کے حوالے سے یہ آج ہمارا اسپیشل شو تھا جس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت آپ تمام خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی facebook.com/voa پہ ملے گا. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سلام او ستړي مشي نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده مونږ یعنی زه او زما همکار سحر عظیمی په دې یو سات خبرونه کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو یا مطبوعاتو وضعیت بهرمیشتو افغان ژورنالیستانو په فعالیت او د ملګرو ملتونو په اندېښنو د سپارښتنو سره تفصیل وړاندې کوو
من هم سلام بر شما تقدیم میکنم چون که همکارم گفتن در یک ساعت آینده محتوای بسته خبری برنامه ما با آزادی مطبوعات اختصاص داده شده است
درنو لیدونکو د خبرونې په جریان کې به یو یادونه کوم چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت د ژورنالیزم او ژورنالیستانو په وضعیت د نړیوالو راپورونو او اندیښنو جزئیات به د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپل همکار سمیع الله جلال زینه وورو او د افغانستان نه د بهر یعنی د افغان ژورنالیستانو د مسلکي هلو ځلو معلومات به د یوې افغان ژورنالیست مرزي حفیظی نه تاسو واوري
در ادامه هم همکارم سید عزالرحمن هم از مقابل قصر سفید با ماست تا در مورد راه اندازی برنامه جدید برای دفاع از خبرنگاران در سراسر جهان از سوی ایالات متحده گزارش بدهد و مهمان ویژه هم در استودیو محترم نصیر احمد اندیشه نماینده دائم افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو خواهند بود که با ایشان در مورد نقش و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در افغانستان و بحران‌های موجود صحبت خواهیم کرد امیدوارم تا اخیر با ما باشید
در ټول نمانه کو هیله د چمن سره اوسی بی پول خبریالانو تازه د نړیوالو مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خپل کلنه فهرست خپور کړی دی په دې تازه خبرو شو معلوماتو کې ښکاري چې خبریالان د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په زیاتیدونکي ډول په یو ستونزمن چاپیریال کې کار کوي د دې تازه معلوماتو مهم ټکی به لکم چې یاد کړی د خپل همکار سمیع الله جلال زینه وورو چې د بهرنۍ چارو په وزارت کې را سره دی جلال زینه صاحب پروګرام ته په خیر علي اجازه راکړي دا ک معلومات ورکړي چې د بی پولي خبریالانو په خپل تازه راپور کې کم ټکی ډیر د اندېښنې وړ بللې دي
آشنا صاحب سلام تاسو او ټول لیدونکو ته دغه راپور چې تازه خپور شوی په 2022 میلادي کال کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د خبريالانو او د رسنیو د ازادۍ مسأله څرګندل ده راپور ویلي دی چې په 13 میلادي کال کې په نړۍ کې د خبريالانو او رسنیو لپاره فضا ډیره ښه نه و راپور زیاته کړی دی چې په 2022 کال کې خبريالان وهل شوی ټکول شوی او حتی وجل شوی دی خو دغه قضایا او عاملین تر پښتنو او غربيګونو لاندې نه دی راغلي راپور همدارنګ په د اوکراین د جګړې په ارتباط په روسیه کې یا د روسیې لخوا د معلوماتو د مخنیوي اشاره هم کړې ده ویلي چې مسکو د خبريالانو مخنیوي لري چې معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي او پر انټرنیټ د اوکراین د جګړې په ارتباط معلومات خپره کړي په دې راپور کې همدارنګ زیاته شوې ده چې روسیې د اوکراین د جګړې پر مهال په خپل اوکرين کې د اوکرين په خاور کې پر رسنیو بریدونه کړې دي چې لعملې اته خبريالان هم وجل شوې دي په مجموع کې په دې راپور کې د نړۍ په ډیرو سیمو کې د خبريالانو لپاره فضا خرابه خوده شوې ده بی پولی خبريالان وای په 2022 کال کې یو سلاتیا هیوادون ارزولی او مندلې ده چې پاویا هیوادون کې د مطبوعاتو د ازادي فضا ستونز منو
زمون په حساب نړۍ کې 533 خبريالان زندان شوي وو بل علت یې چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبريالانو لپاره د ګواښونو د چټک زیاتیدا لامل کېږي د ناسم معلوماتو خپرېدل دي چې د مصنوعي هوش لخوا وړاندې کیږي
مکسیکو په مارچ میاشت کې د وال سټریټ جرنال امریکایي خبريال ایون ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور ونیو هغه تورونه چې د یاد خبريال لخوا رد شول ویم رسوویل د اوکراین لبرید وروسته روسیې د رسنۍ ځپلو ته زور ورکړی او نه هغه نور هم غورځېدلې او یو سلو څلور شپې تنځای خپل کړی دی ختیز آسیا هم په فهرست کې ناوړه ارقام لري ویتنام په لیست کې په یو سلو اتاوی امځای کې راغلی یاد هیواد خبریالان او مبصرین ځپلی دی
د چین او شمالي کوریا په قضیه کې هلته آزاد مطبوعات نشته په ساده ډول هلته موجود نه دي
په ایران کې خبریالان د پولیسو په قید کې د مهسا امینی د مړینې په ارتباط د مظاهرو د خبري پوښښ له امله ځپل شوي دي د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د افریقا موقعیت هم تیر کال ټیټ شوی دی په لاتین امریکا کې بی پولو خبریالانو د خبریالانو تر وژل کېدو وروسته د شفافیت د نشتون په اړه خبرداری ورکړی
دا تر ډیره د مکسیکو په شان هیوادونو کې ورسره کیږي چیرې چې د قانون واکمنۍ په بنیادي شکل منځ ته لیده
په سپتمبر میاشت کې د تحقیقاتي خبريال جف جرمن وژنه چې په وهلو ټکولو مر شوی وو د دې لامل شو چې امریکا په نړیوال فهرست کې درې ګامه را وغورځيږي.
There's always been cases where
هلته تل قضیه موجود دي چیرې چې خلک یاد خبريالانو ارزښت پام نه کوي او یا هم دا غوي په وړاندې له تاوتریخوالي څخه ډک اقدامات کوي ځکه غوي هڅه کوي معلومات وځپي او پیغام کنټرول کړي.
د یونسکو څخه ګلرمی کانیل امریکا غږ ته ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ساتلو رولوالی مهم دی.
In some countries the rate of impunity is 99%.
په یو شمیر هیوادونو کې له مجازاتو څخه معافیت 99% دی. نړیواله کچه شپږ اتیا ده چې ډېره لوړه ده. د خبریالانو د وژل کېدو له لسو قضیو څخه تقریبا په نهو کې چا ته سزا نه ورکول کېږي. بینان هغه لومړی کار چې موږ یې په نړیوال سیستم کې کولی شو په بنسټیز شکل د مخنیوي ساتنې او د تعقیب د پراخې نظریې عملي کول دي.
په ډیجیټل برخه کې یونسکو وايي خزینه خبريالاني په زیاتیدونکو شکل له ګواښونو سره مخ کیږي او په یو شمیر مواردو کې په فزیکی شکل برید پر شوې ده.
طالبان در بیش از 18 ماه پسین اقدامات قابل ملاحظه‌ای را برای مهار و کنترل رسانه‌ها در افغانستان به کار بستند. نشرات رسانه‌های بین‌المللی مثل صدای آمریکا و بی بی سی را از شبکه‌های داخلی قطع کرده و فرمان‌هایی را در بخش نحوه‌ی حضور زنان در رسانه‌ها صادر کردند. با این حال مقامات طالبان بر تامین آزادی بیان و رسانه‌ها تاکید ورزیدند. همکار ما قدیر مشرف در این گزارش بر دلایل و پیامدهای این اقدامات طالبان مکث کرده است.
آزادی مطبوعات یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای 20 سال نظام جمهوریت در افغانستان به شمار می‌رفت که به گفته کارشناسان حتی گروه طالبان نیز از آن بیشترین سود را برده بودند. پس از به قدرت رسیدن طالبان بر علاوه وضع محدودیت بر نحوه نشرات رسانه‌های داخلی، طالبان نشرات تلویزیونی صدای آمریکا، بی بی سی و دویچه وله را که از طریق رسانه‌های داخلی افغانستان فعالیت داشتند، متوقف کردند. طالبان بر چگونگی حضور زنان در تلویزیون‌های خصوصی محدودیت وضع کردند و تلویزیون ملی که در کنترل طالبان قرار دارد دیگر هیچ کارمند زن در پرده تلویزیون ظاهر نمی‌شود. رونالد نیومن، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، تهدید و مسدود کردن رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران را در افغانستان غیر قابل قبول می‌خواند.
بسیار وحشتناک است. رسانه های افغانستان یکی از نقاط برجسته و درخشان پیشرفت ها در 20 سال اخیر بود. طالبان رسانه ها را مسدود می کنند و این اکثرا در رژیم های سرکوبگر اتفاق می افتد. آنان نمی خواهند مورد انتقاد قرار گیرند. این نشان می دهد که چقدر در برابر رسانه ها حساسند و تحمل انتقاد را ندارند.
گروه طالبان تنها به رسانه‌های دیداری اکتفا نکرده بلکه نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا و رادیو آزادی و بعداً هم وبسایت‌های این رسانه‌ها را مسدود کردند. اقدامی که کارگر نیفتاد و صدای آمریکا نشرات رادیوی خود را از بیرون در داخل افغانستان ادامه می‌دهد و برای خواندن مطالب وبسایت از فیلتر شکن‌ها استفاده می‌کند. اکنون سوال اینجاست که هدف طالبان از مسدود کردن نشرات رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان چیست؟ عزیز رفیعی فعال حقوق بشر میگوید که طالبان از نشر اطلاعات به گفته وی بی‌طرف هراس دارند.
یک حربی بسیار بزرگ است. خود اطلاعات میتونه هم قدرت ایجاد کنه، هم میتونه استراتژی ایجاد کنه، هم میتونه تحرک بسیار بزرگ در جامعه ایجاد کنه. وقتی دسترسی به اطلاعات باشه، وقتی مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشن، در واقع هم یک انرژی بسیار تازه بر عکس العمل پیدا میکنن و این عکس العمل طالبان رو بسیار ضعیف میسازن. از طرف دیگه هر قدر اطلاعات زمینش بیشتر باشه و اطلاعات به خصوص اطلاعات بی‌طرف و غیر جانبدار میتونه طالبان رو تضعیف بکنه و طالبان هم از اطلاعات به مراتب بیشتر از هر چیز دیگه حراس دارن.
اما حکومت طالبان ادعا میکند که به آزادی بیان و مطبوعات پابند است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت به صدای آمریکا گفته بود که نشرات و حضور زنان در تلویزیون های صدای آمریکا و بی بی سی مطابق معتقدات و باورهای مردم افغانستان نیست. طبق گزارش یکی از نهادهای رسانه‌ای در افغانستان، از حاکمیت طالبان تا کنون بیش از 70% خبرنگاران زن از فعالیت در رسانه‌ها باز مانده‌اند و برخی از این خبرنگاران به دلیل فشارها مجبور به ترک کشورشان شدند. با این حال برخی خبرنگاران به ویژه زنان که در افغانستان ماندن میگویند همکاران زن آنان در افغانستان در بسیاری موارد با نام مسار گزارش تهیه میکنند.
و در کنار از این مشکل دیگه ای است که ما به اطلاعات دسترسی نداریم. در خیلی موارد وقتی با مسئولین طالبان تماس میگیریم اونا به تماس ما پاسخ نمیتن و حاضر نمیشن که با یک خانم مصاحبه داشته باشن.
این در حالی است که شماری از نهادهای بین‌المللی حامی حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر ادامه سرکوب مدافعان حقوق بشر و مخالفان طالبان توسط این گروه را وحشتناک خوانده و ضمن ابراز نگرانی بر ختم این اقدامات طالبان تاکید کردند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، در این بخش برنامه محترم نصیر اندیشه نماینده افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو را در استودیو با خود داریم. آقای اندیشه، با واشنگتن خوش آمدین. آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها در افغانستان در زمان جمهوریت یکی از بزرگترین دستاوردها به حساب می آمد و مقامات این حکومت همیشه از این موضوع ستایش می کردند و می گفتند که در منطقه هم نظیر ندارد. به نظر شما این آزادی بیان و آزادی مطبوعات تا چه پیمانه اصلا نهادینه شده بود و چرا یک شبه از بین رفت؟
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما، بیننده های خوب برنامه تان و همچنان جا داره که یاد کنیم از تمام ژورنالیست ها و خبرنگارای افغان که در 30 سال روز آزادی مطبوعات به خاطر رساندن صدای مردم افغانستان در سر تا سر جهان در داخل افغانستان کار میکنن و به خاطر رساندن همی اخبار یک تعداد بسیار زیادی همکارای شما جانشان از دست دادن. ما شهدای رسانه‌ای داریم، ما فیلن اسیرای داریم، بندی های داریم، فامیل هایشان هستن. من فکر میکنم که یکی از کلانترین کاری را که امروز یکی از سکتور بسیار رانده در افغانستان انجام میته و در گذشته هم انجام داده بود امی سکتور رسانه‌ای ما شما هستن و جا داره که از برای همه شیروز تبریک بگوییم و از همه شما تشکری کنیم. سوال بسیار بجا هست که بحث آزادی بیان بلندار یکی از دستاورده بسیار رانده بوده و این دستاورده نه ای است که مثلا دولت رو مدره میکرد ای رو برش همگی از آن میکردن. در محیطی که ما شما زندگی میکردیم، در فضایی که بودیم، در منطقه که زندگی میکردیم، آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان واقعا بی‌نظیر بود در تمام منطقه. شاید در بعضی اوقات یک نوع کینه را هم در منطقه به وجود می آورد که خب افغانستان است که میتونه بسیار به شکل رسا و آزادش ژورنالیستاش صحبت کنن و حتی بعضی کشورهای همسایه از او بعضی اوقات مشکل احساس میکردن. به خاطر مشخص جواب دادن به سوال شما بگوییم که بحث آزادی بیان و بحث آزادی رسانه ها دو بخش داره. یکی بخشی است که دولت ها خودشان به اساس قوانین و به اساس ارزش های قائل هستند و نظام بین الملل، چون آزادی رسانه ها باید فراموش نکنیم که یکی از اون پایه های اساسی نظام مردم سالار و دموکرات است در جهان. به اون اساس دولت افغانستان، جمهوری افغانستان، اسلامی افغانستان از آغازش از بعد به تاسیسش به این اصل پابند بود. بحث دیگه ای است که خود جامعه ما شما مردم افغانستان، جامعه افغانستان در کل سالهای سال از دهه دموکراسی و تا پیشتر از او در قسمت مسائل آزادی بیان فکر میکردن که باید مصادشان رو بکشه. یعنی قسمت آزادی بیان دولتیش من فکر میکنم که بعد از آمدن طالبان از بین رفت، ولی کاری که امروز صورت میگیره و آزادی بیانی است که مردم ما شما متعقن به او باعث ارزش هستن.
جناب آقای اندیشه، بسیار وقتم محدود است، میخوام که سوال بیشتر از شما داشته باشم. افغانستان قبل از نظام جمهوریت در سالهای 2001 به قبل یک نظامی بود که به آزادی مطبوعات دسترسی نداشت. فکر میکنین این جامعه قبل از 2001 که هیچ دسترسی به رسانه نداشتن چقدر پذیرا و آماده دسترسی به آزادی بی حد و مرزی که در بعد از سال 2001 به وجود آمد در بخش رسانه ها بودن اصلا؟
خب همین سوال همی است که او بخش دولتیش ملومدار که نبود، ولی به این بس نبود که مردم افغانستان صدایشان و گناه های مختلف نکشن. شما در ادبیات ما، در شعر، در داستان، در طنز می دیدین که به اصطلاح آوازی که دولت او را میخواست قید کنه میبرامد، چی در زمان حکومت کمونیستا بود چی تا در قبل از او دهه های قبلی بود. ولی معلومدار به این نوعی که باز آزادی ها آمدن جامعه به مو ترتیبش به اصطلاح آماده نبود. ولی اگر ما شما یک به اصطلاح وطنی یک طول ترازو کنیم، فکر میکنم که آزادی بیان اهمیت شمی بود که امروز اگر به حد و حصر هم بود، امروزی که بسیار زیر فشار هم قرار گرفته، ما شما مشولایش در زیر خاکستر میبینیم.
و پرسش دیگر هم دارم اگر که کوتاه پاسخ بگین که میشه آقای آشنا هم سوال داشته باشن از شما. همین آزادی بیان در مواردی به نفع طالبان در دوره جمهوریت استفاده شد، شیوه بسیار خوب تبلیغاتی بود به خاطر کارهایی که انجام میدادن در زمان جمهوریت. فکر میکنین این موضوع چقدر به ضرر جمهوریت تمام شد و چقدر به نفع طالبان؟
خب مولدار حاضری بایان گفتم دو بود دارم، یا هم در کشورهای دیگه هم میره متوجه هستم که یک بخش از حاضری بایان استفاده کرده و اصلا دیس انفارمیشن یا میس انفارمیشن یا فیک انفارمیشن هم هر جوی هست. یک درس بود، یک درس بزرگ بود. ما ایراد رد نمی کنم در بعضی قسمت ها طالب های ضرورت نداشتن که خودشان زحمت بکشن، تمام به اصطلاح فعالیت های سوی را که انجام می دادن از طرف مطبوعات ای پخش می شد و یک فیلتر بسیار جدی وجود نداشت در اون قسمت. ولی در کل چون مرز بین از این که آزادی بیان در کجا ختم میشه و هیت سپیچ و این مسائل شروع میشه، میکنم یک مرز بسیار مشکلی است که دولت ها امیال هم در سطح سر جهان به اون مشکلات دارن.
اندیشه سفی وقت کم و مام گفتلی و پختنه و کم تاسی پدی سوشل میدیا ای طولینی زرسانه ای که به اوز گوری چه طول فاله دی، حتی طالبان و حاکمیت چه ده هم فاله دی، ده اگوی یه غره چه پخوا چارواکه و یعنی رسمی وزیفه ای لره دسی وقتاری پر طولینی زر شبکو که خبر کرده چه آقا جورنالستان چه ده افغانستان نبار دی او زمان به نظام یعنی پا طالبانو انتقاد که دوی دی عمل تا و وجل شی خبلو پلویانو تا وی چان عمل تای پا چارو و هی پا چاپگانی های و تهدید دمرک کهی دقا کربه هی وادونه پا دی که چه مسئولیتونه لیلی.
خب اینمی هم اون مرزی است که بین آزادی بیان و بین استفاده به اصطلاح منفی از مطبوعات صورت میگیره و فکر میکنم که اشتباه بزرگ کرده ای عضو طالبان. مولدار قبل از این هم تهدیدهای وجود داشت، تشویشای در کشورهای میزبان در جایی که من هستم خصوصا در کشورهای اروپایی از گروه های به اصطلاح مخفی طرفدار طالب ها که بتانن اموال انجام بدن. ولی وقتی که واضح میشه مطمئنن که کشورها اقدامات جدی انجام میتن و این یک خطر بزرگ و ضرر بسیار کلان برای طالبان است اگر این مسئله پیش میره. ولی مولدار چهارا اقدامات خودم میکنن، اقدامات کردن و امیدوار هستم که برای خود افغانای ما شما مشکل ایجاد نکنن.
ممنون. ترانو لیدونکو د طالبانو په بند کې د یو شمیر خبريالانو کورنۍ وی څو میاشتې وشوي چې د خپل عزیزانو حال نه لري او طالبان ورته معلومات نه ورکي. د افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستویه امریکا غاک سره په یو مرکه کې ویلي چې د څلورو میاشتو وروسته وکړه شو چې د خپل میړه یعنی د مرتضی بهبودی لیک ترلاسه کړي. مرتضی بهبودی د طالبانو سره بندي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په کلنی راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی او نیولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او سره د دې نه چې طالبان ردی د راپورونو په اساس لږ تر لږه اویا خبریالان نیول شوي دي.
افغان خبریالانو یو بل سخت کال هم تیر کړ. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی چې له څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي، خو میرمنې الکساندرا مستوایا امریکا غږ ته وویل چې څلور میاشتو وروسته یې وکولی شول یوازې یو لیک ورڅخه ترلاسه کړي.
لا هم نه پوهیږم چې ولې هغه نیول شوی دی، څه ورسره کیږي، محکمې ته به یې حاضر کړي او کنه. ډیره ستونزمنه ده ځکه چې طالبان موږ ته معلومات نه راکوي. له دې ورهاخوا ما له مرتضی څخه یو لیک ترلاسه کړ. زه ورته ډیره خوشحاله شوم. ما دا لیک د سره صلیب کمیټې په مرسته ترلاسه کړ. مرتضی په زندان کې ماته د لاس یو باند یا بنګړي هم جوړ کړي. زه ورته ډیره خوشحاله شوم.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او نیونو 214 پیخي حساب کړی چې دا د دوه کال مخکې په پرتله 30% زیاتوالی ښایي. د افغانستان د خبري اعلان د مرکز کلنی راپور کې ویل شوی چې د صدای افغان خبري اژانس خبريال حسین نادری وژل شوی، یویش خبري اعلان ټپین شوی، شپږ خبري اعلان باندې فزیکی بریدونه شوی، یو سل پینځلس خبري اعلان غوښل شوی او اویا خبري اعلان نیول شوی دی. په نیول شوی خبري اعلان کې مرتضی بهبودی او خیر الله پر هر لهام د طالبانو په بند کړي.
شمار زیادی از ژورنالیستان در افغانستان به گونه خودسرانه از سوی گروه طالبان بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب بشن بازداشت میشن. این بازداشتی ها همچنان توهم با خشونت و شکنجه بوده که این نگران کننده است.
اکرام اسمتی یو له حق ژورنالیستان ده چې د نامعلوم کسان لخوا سخت وهل شوی او پر کار د محدودیتونو لقبل اړ شوی چې هی واک پریک دی.
افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې لوړې کچې ته رسېدلې دي چې د دغه تاوتریخوالي یو قرباني خبريال زه خپله یم. د اوسني حکومت نه د خبريالانو غوښتنه دا ده چې د تاوتریخوالي پیښو ته رسېدګي وشي او وڅېړل شي چې ولې د خبريالانو سره دغه ناوړه چلند کیږي.
په واشنگتن ډی سی کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غړي وایي چې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د طالبانو د استخباراتو اداره ښکېله ده.
موږ د افغان خبريالانو په اړه په پراخه کچه اندېښمن یو. یو له لویو اندېښنو دا ده چې د استخباراتو اداره د تش په نوم د رسنیو پالیسۍ جوړولو او پلي کولو کې ښکېله ده. هیڅ پالیسي نشته. دا هغه فرمانونه او اصول دي چې په ناڅرګند ډول صادر شوي او د ځان لپاره د پلي کولو جواز ورکړي چې پکې مخنیول، توقيف کول، شکنجه کول، پلټل او داسې نور شامل دي چې دا د لوی اندېښنې وړ دي.
لدې ټول اندېښنو سره سره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد آن دا نه مني چې څوک دې د خبرالۍ په جرم ورسره په بند کې وي.
خبرنګارۍ په جرم باندې کوم بندیان نه لرو په ټول زندانونو کې او کوم خبرالان چې بندیان شي دا او کیسونه د خبرالۍ نه دي نو کیسونه لري چې ورته تحقیق لاندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته په افغانستان کې شاوخوا شپږ سوه رسنیو څخه لږ تر لږه نیمایي د طالبان لخوا د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. په تېر و کال کې څو رسنیو فعالیت هم پیل کړی خو د شواهدو له مخې دا بهیر معکوس او منفي دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وضع محدودیت ها و قیودات از طرف آن گروه علیه خبرنگاران در افغانستان را رد می کند و می گوید که گزارش های نهادهای بین المللی در مورد موجودیت محدودیت ها نه تنها واقعیت ندارد بلکه بخش از پروپاگاندای این نهادها هست. آقای مجاهد در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل نخست و سوالی در مورد اینکه چرا آزادی بیان از خبرنگاران سلب شده و خبرنگاران در خطر تهدید و زندانی شدن قرار دادن پاسخ داد.
آزادی هایی که تعریف شدگی است و قانونا مجاز است یا از لحاظ فعالیت رسانه‌ای مجاز است و فعالیتان باید مورد محدودیت نگوییم و هیچ رسانه‌ای هم محدود نشده. البته قانون خودش که به خاطر نظم است، به خاطر دیسپلین است، به خاطر مراعات کردن فضای مطبوعاتی است. حکومت مسئولیت در قانون داشته باشه و در چارچوب قانون رسانه ها فعالیت داشته باشه و او طرف از قانون ما هیچ محدودیت بالا رسانه ها نداره و نه هم کدام تهدید وجود داره بر رسانه ها. شما در این راستا میتونید رسانه های افغانستان را تعقیب کنید. تلویزیون هایی که نشرات دارن اگر شما برین سر بزنین کاملا نشرات آزاد دارن و کاملا انتقاد میکنن، کاملا حقشان که چیزی هست که چه قسم راپوردی بکنن از او استفاده میکنن، کدام محدودیتی دیده نمیشه.
شما از قانون نام بردین. طالبان در ارائه یک سیاست روشن در مورد دستور عملهای رسانه‌ای گفته میشه که ناکام مانده. پاسخ شما در این مورد چیست و کدام قانون؟ چی نوع قانون؟
درست نیست این زعم، بخاطر که ما قبلا قانون رسانه‌ها در افغانستان وجود داشته و در چارچوب وزارت اطلاعات فرهنگ بر رسانه ها شریک ساخته شده. البته در قانون اصلاحات هم آمده، بعضی از نیازمندی هایی که بوده اضافه شده و بعضی هایی که غیر ضروری بوده حذف شده، ولی قانون نهایی نشده، هنوز توشیه نشده و به تمام رسانه ها گفته شده تا زمانی که قانون توشیه میشه. اما قانون قبلی گفتگو هم تا حدی پاسخگو هست باید استفاده صورت بگیره در چارچوب قانون فعالیت رسانه‌ای دوام داشته باشه.
شما این ادعاهایی که در رابطه با وضع قیودات اینا رد میکنین، اما نهادهای معتبر بین المللی مثل ملل متحد، آقای ریچارد بنت، سی پی آی، خبرنگارای بدون مرز، کمیته حمایت از خبرنگارا یا محافظت از خبرنگارا همه ادعا میکنن که قیودات بسیار به شکل شدیدش وضع شده علیه خبرنگارا و رسانه ها و اینا اجازه ندارن به صورت آزادانه فعالیت کنن. آیا فکر میکنین که این نهادها همش مخالف طالب هاست یا در خصومت با طالب ها هستن؟
دوسته حرف جا هست که ما باید به توجه داشته باشیم. اول کسی اگر حس میکنه که قیودات وجود داره رسانه های افغانستان را تعقیب بکنن. کار بسیار آسان و ساده است. تلویزیون ها نشرات خود را دارن، شما سر بزنین طلوع، یک، آریانا، شمشاد، تلویزیون های مختلف دیگری ما داریم، نشرات را تعقیب بکنین. هیچ نوع محدودیت دیده نمیشه، انتقاد وجود داره، از نظام همچنان بحث آزاد دارن، گزارشات آزاد دارن و کدام محدودیت اونجا حس نمیشه. یک، این نهادهایی که شما نام بردین که اتهام محدودیت میزنن، آنها تنها در بخش رسانه ای نیستند، در بخش های مختلف متاسفانه خودشان زیر سوال هستند، چون همیشه همچون برداشت های آنها با واقعیت ها سر نمیخوره. چیزی که در افغانستان است به او اساسی راپورها و گزارشاتشان تهیه نمیشه. البته شاید بعضی شایعه ها بعضی افواهات را استناد بکنند، بعضی راپورهای را داشته باشند، ولی چیزی که ما در افغانستان میبینیم و چیزی که در رسانه های افغانستان هست، این گزارشی هایی که نهادهای مختلف کردند با او چیزی سر نمیخوره و موافقت نداره. ولی از ما گفته میتونم که تاسفانه این بخش از پروپاگاند است که صورت میگیره.
من میخوایم امی مشخص شو آقای مجاهد که تعریف آزادی بیان نزد طالبا چیست؟ آیا یک خبرنگار میتونه به طور مثال رهبر طالبا را نقد کنه؟
در عموم رسانه ها به خاطر گزارش دهی از واقعیت های امر است. اگر چیزی در نظام، چیزی در حکومت، چیزی در جامعه واقعیت داشته باشه و او متصادم به منافع ملی نباشه یا امنیت عامه را تهدید نکنه، در هر رسانه میتونه گزارش بده، هر رسانه میتونه راپوری داشته باشه. ولی چیزی که ممنوع است یا قبلا هم وجود نداشت، اگر یعنی مجاز نداشت، اگر باشه هم قانونی نیست و با روش رسانه‌ای هم مطابقت نداره، است که افواهات و آری از حقیقت باید نشر نشه، حد که حرمت نشه، شخصیت ها مورد توهین تحقیر قرار نگیره بدون واقعیت ها، و همچنان رسانه ها باید بسیار مسلکی باشن در راپوردهی و گزارششان، این واقعیت ها را انعکاس دهن. در چند موارد ما ملاحظاتی داشتیم، شاید ویرا به رسانه ها هم شریک ساختیم، بدون از او طرف خودشان میتونه آزاد نشرات داشته باشن. گفتم که از نظام انتقاد میکنن، از بعضی بحث در بحث‌های تلویزیون شما ببینید بسیار آزادانه مردم انتقاد میکنن، خبرنگار خودشان گزارشات را انتقادی تهیه میکنن، ولی چیزی که واقع داشته باشه ما انتقاد پذیر هستیم، نظام هم مسئول است که رسیدگی بکنه به کمی و کاستی که وجود داره.
خو نړیوال سازمانونه بل څه وی؟ یو شمیر مهم نړیوال سازمانونه او چارواکو د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي. په دې اړه باندې پوره معلومات د خپل همکار برېښنا عمر خیل نخلم چې دلته د کانګرس د مانی د مخې خبرونه کړه. برېښنا جان، په افغانستان کې د رسنۍ د ازادۍ په اړه باندې د دغه ادارو او جګپړو چارواکو غلو اندېښنې څه ده؟
اشنا صاحب سلامونه او خیر چارې ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان د مطبوعاتو د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د خبريالانو او رسنویو په ناسم وضعیت باندې ژور اندېښنه ښودلې ده او د طالبانو څخه د بیان ازادۍ ته د درناوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما پرون په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د رسنویو د راتلونکو جدی اندیښنه ښودلې ده او ویلی دی چې د واکمنو طالب چارواکو لخوا محدودیتونه زیات او خبریالان ارشیوی دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. یوناما ویلي اکثره رسنۍ تړل شوې دي او خزینه خبریالان په غیر مناسب ډول د اضافي محدودیتونو له امله اغیزمنې شوې دي او حتی تقریبا د دندې د پرمخ بیولو توان له لاسه ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وابیا ویلي دي چې د خبريالانو دوامدار غواخل پراغوي بریټ کول او داغوي تهدیدول د ملګرو ملتونو لپاره د منلو وړ نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټ پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د شتو ستونزو او ننګونو سره سره د خبريالانو په